دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی پام کاری هر کلی کوم په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام فاصله 0.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په روانه میاش کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. او په داسې حال کې چې نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په روانه میاشت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ازادي رادیو ته وویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او د افغانستان د روانې جګړې په اړه د هیواد د دینی عالمانو د وروستۍ فتوا پر وړاندې کې بحثونه پکې کیږي.
حالت به په سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړیږي او سر له تیر هفته نه دعوتنامې مختلف علما او ته چې دعوت شوی دی د عالم اسلام غوښتا مستقیمه د او اي سي لخوا نه لیګل شوی.
خاغلی خپلواک وایي د مکی مکرمه غونډه به چې د جولای د 12 او 12 نیټو د 15 دیرش اسلامي هیوادونو له سلو زیاتو دنیا عالمانو په ګډون جوړیږي. د هیڅ حکومت ترقی زلانت نه وي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا 2500 دینی عالمانو په ګډون پر هغه غونډه چې د افغانستان روانه جګړه یې ناروا او بل لو د دې جګړې لخکیل خو او څخه د اوربن غوښتنه وکړه، انتحاري حمله وشوه. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې تیر شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي د اسارک په ولسوالۍ کې وشل شوې دي. په خبر پانه کې چې نن سهار د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر نه خبره شوې ده ویل شوې چې دا کسان د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره له درې لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. افغان لوبډلې په تیرو دوو لوبو کې خپل بشپړ برلاسي ښودلې و خو د بنگلاديش لوبډلې په بیګانۍ لوبه کې سخت مقاومت وکړ او یوازې د یوې منډې په توپیر سره ماته شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر له دې لوبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
بنگلاديش کسان په 2000 کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی، ډیرو نړیوالو هغه قوي لوبډلو ته ماتې ورکړې دي لکه نیوزیلند، آسټرالیا، پاکستان او هندستان، خو افغانستان لوبډله په دیوت باندې چې همدغه قوي لوبډلې ته په سیریز کې ماتې ورکړې.
افغانستان بل بنگلاديش سره د لوبو د لړۍ لګټلو وروسته خپل لومړی ټیسټ لوبه د هند په وړاندې وکړه. افغانستان له هند سره د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی چې د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی راتلونکي اونۍ په بنگلور کې د لوبې ډګر ته اوسي. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې موافقه وکړه چې په اروپا کې د بحران په صورت کې به د ناتو حضور د دیر شوزو پترس کې د پوځي ځواکونو د دیر شکندکونو د هلیکوپټرو د دیر شغونډونو او د دیر شو پوځي بیړیو په وسیله پیوړې کړي. دوی هم درز موافقه وکړه چې ناتو پوځي ځواکونو ته به د اسانتیا برابرېږي چې د بحران په صورت کې په ټول اروپا کې آزادانه تګ راتګ کوي او د اتلانتیک سمندر په دواړو خواو کې به په لوجستیک قرارګاو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو مونشین ستولتنبرګ خبريالان ته ویل چې د ګرم نیت د پیاوړتیا او د بیلاګ بیلو غواخونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نور اقداماتو هم موافقه شوه خو دې په اړه جزئیات ورنکړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشان په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانویل مکرون د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او کاناډا به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته قناعت ورکړي چې د امریکا پر متحدانو د تجارتي تعرفې وضع کول به پر تجارت ناوړه اغېز وکړي. ښاغلي مکرون زیاته کړه چې د جی ول سرمشریز مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع په مقصد په دې سرمشریز کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن له خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. د فنلند پوځ وایي د جوزف ډنفورد او والډي ګراسمیف کتنه د سیمه ییزو جګړو د شدت مخنیوي لپاره د هڅو یوه برخه ده. د فنلند د بهرني سیاست د انسټیټیوټ یو کارپو ماتی پیسو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د اوکراین او سوریې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې وضعیت د خرابېدو مخنیوي او د ناوړه تفاهمونو له منځه وړل د دې خبرو هدف دی. د روسیې د پوځ لوی درستیز ښاغلی ګراسمیف په اپریل میاشت کې په اروپا کې د ناټو د عملیاتي قرارګاه له قمندان ګورتس کا پاورتی سره هم لیدلی و. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. نن د ناټو د دفاع وزیران په بروکسل کې د خپل غونډې په دوهمه ورځ د افغان ځواکونو سره د 2000 کال څخه تر 2040 کال پورې د خپل مرستو پر څرنګوالي بحث کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړو او وروستیو امنیتي ګواښونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړلي دي. په دې دواړو موضوعاتو په ریپورټ سربیره دا وري چې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې یو مهمه موضوع وه. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. دا ژوند رنګونه هم لرو او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. دوستانو نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د مرستو او هغه مرستو چې له 2000 کال نه تر 2040 کال پورې به کوي په دې بحث کیږي. پرون د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه څرګندونې کړې. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو همکار احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د ناټو د نه وښخړو هیوادو دفاع وزیران او د هغو هیوادو دفاع وزیران چې د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت، افغانستان ته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14 بهرني سرتیري شته. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو یو هدف دا دی چې طالبان پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او په دې ډول دوی مجبور شي چې سوله وکړي. ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې د پیل په خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې زموږ حضور له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل هیواد باثباته کړي، له نړیوال تروریزم سره وجنګي شي او د یو سوله ییز حل لپاره شرایط رامنځته کړي. ستولتنبرګ همداراز طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د موقت اوربند په اړه وویل چې دا د سولې لپاره د افغان ولسمشر پر قاطعیت دلالت کوي. اشرف غنی چې د فبروري په 28مه طالبانو ته پرته له وار لمخه شرایطو د سولې وړاندیز کړی وو، د پنځشنبې په ورځ له طالبانو سره د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ملګرو ملتو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او یو شمېر نورو نړیوالو د دې اوربند ملاتړ کړی دی. خو هم د افغانستان ولسمشر او هم د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په دې اوربند کې القاعده او داعش نه دي شامل. تر اوسه روښانه نه ده چې طالبان به دا اوربند عملي کړي کنه، خو دې ډلې د می په 28مه په یوې اعلامیه کې د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو لرې شي چې دوی به بریدونه وکړي. هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت دا د طالبانو بې ځایه تبلیغات وبلل او ویې ویل چې افغان ځواکونه د کابل د دفاع توان لري. دلته په بروکسل کې هم د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې پیاوړي شوي دي او د زیاته کړه چې 15 اونۍ وروسته به د ناټو په سرمشیزه کې دا پریکړه وشي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 تر 2024 میلادي کلونو پورې د مرستو پریکړه وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، د ناټو مرکزي دفتر.
ومودل چې په بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیران چې د افغانستان د دفاع وزیرم الته تللی دی په دې بحث کوي چې څنګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړی شي. بلخوا د افغانستان اجرایه رئیس په برطانیې کې دی. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برطانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې یوه مهمه موضوع وه. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل قسم برطانیه ته د ښاغلي عبدالله د سفر اصلي هدف دا نه و، خو برطانوي چارواکو ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د ترهګرو ډلو له ملاتړ رئیس څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي وایي د برطانیه د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د هیواد له اجرایه رئیس سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر لپاره لندن ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان او برطانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د برطانیا د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. خو آیا دوی به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو په اړه هم بحث وکړي؟ د اجرایه ریاست ویاند وایي چې لندن ته د اجرایه رئیس د سفر هدف له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه خبرې نه دي، خو دای تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله په هره کتنه کې په دې اړه بحث شوی. ښاغلی رحیمي وایي برطانوي چارواکو په دې کتنو کې ډاډ ورکړی چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه به کار واخلي او به یې هڅوي چې د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
مونږ په دې باندې وغږېدل چې پاکستان تر اوسه پورې د تروریستانو څخه حمایت کوي او په پاکستان سیاست کې کوم بنیادی تغییر نه دی راغلی. دلته رسمي موقف دا و چې مونږ په دې واقف یو. دا خبره مونږ څرګنده ده چې پاکستان د تروریستانو څخه حمایت کوي، خو مونږ خپل حلیزلی ته ادامه ورکوو چې تر څو چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییرات راولي.
ښاغلی رحیمي وایي چې عبدالله او جانسن د افغانستان په سوله کې پر پاکستان سربیره د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو پر ونډه هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست ویان د افغان او پاکستانی چارواکو وروستیو لیدنو کتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا لړۍ به یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو تر وخته دوام وکړي. برطانیا له افغانستان سره د مهمو مرستندویو هیوادونو له ډلې دی او په تیره یوه نیمه لسیزه کې له متحدو ایالاتو وروسته له افغانستان سره خورا زیاتې مالی او پوځي مرستې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم صفی الله ستانکزی ناورو چې د نړۍ رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو لنډمهاله اوربند اعلان د باور جوړونې او د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره یو ښه ګام وباله. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر په داسې حال کې اوربند اعلان کړ چې په افغانستان کې سخته مرګونې جګړه روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس د پنځمې په ورځ په یو ویډیو پیغام کې اعلان وکړ چې له افغان وسلوالو طالبانو سره د روژې له 28مې د کمکي اختر تر 15مې پورې اوربند کوي. د نیویارک ټایمز مقالې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې دا اوربند هغو طالبانو ته یو فرصت دی چې پوشي په خپل تاوتریخجنو بریدونو د عام خلکو په زړونو کې ځای نشي پیدا کولای. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې تر امر لاندې سرتیري به دا اوربند مراعت کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیز اوربند اعلان له سیاسي لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو لیوالتیا په ډاګه کوي. د ورسپانې په لیکنه افغان ولسمشر په دې کار غواړي وښيي چې حکومت یې له طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کوي او د هغوی د غوښتنو په وړاندې نرمښت لري. ورسپانې لیکي چې په 2001 کال کې د جګړې له پای تر دې دمه دا لومړی وار دی چې د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره اوربند اعلانوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته تبصره وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په همدې مطلب کې به دا هم لیکلي چې طالبانو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په چټکۍ پراخ کړی دی. د ورسپانې په لیکنه طالبانو په دې موده کې د افغانستان ځینې ولسوالۍ نیولي او نږدې هر ورځ په افغان پوځیانو بریدونه کړي دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د یو ورخیز اوربن لیلان روسته په افغانستان کې د نو بهر د اوربن هرکلی شوې. د سولې علي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د بهرنیو ځواکونو کمانډان او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ولسمشر له خوا د اوربن د اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم اقدام بلل. حمید مومن له کابل نور تفصیل راکړي.
د سولې علي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د بهرنیو ځواکونو قمندان او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د جلا جلا پیغامونو په خبرولو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربن هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د پنځمې پورس په یو ویډیو پیغام کې دغه اوربن یوازې له افغان طالبانو سره اعلان کړ او ویل چې له بهرنیو ترهګرو القاعده او داعش پر ضد به د افغان ځواکونو جګړه دوام وکړي. د سولې علي شورا په خپل بیان کې لیکلي دي چې د دوشنبه پورس په کابل کې د افغانستان د شاوخوا 3000 دینی عالمانو لخوا د خبرې شوې فتوا ملاتړ کوي او ولسمشر محمد اشرف غنی نه مننه کوي چې د افغانستان د خلکو او دینی عالمانو په غوښتنه اوربن اعلان کړ. د سولې علي شورا په دې بیان کې د ولسمشر لخوا د اوربن اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل او پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ملت غوښتنې ته لبیک ووایي او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند رنوي به وکړي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیه کې د جنرال جان نیکلسن په حواله لیکل شوی دی چې دوی د روژې مبارکې میاشتې د سولې سپایل لپاره د افغانانو د غوښتنې او په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ملاتړ کوي. خو امریکایي ځواکونو په خپل بیان کې ویلي دي چې د القاعده داعش او نورو سیمایزو او نړیوالو ترهګرو په خلاف د امریکایي ځواکونو عملیات په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغان ولسمشر لخوا د اوربند دا اعلان رسله هغه شوه چې په کابل کې د افغانستان شاوخوا 3000 دینی عالمانو د یو فتوا په صادرولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانه جګړې د پای غوښتنه وکړه. په همدې ترڅ کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند دا اعلان په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل دی. په بیان کې د بورس جانسن په حواله ویل شوی دی چې په کابل او تاشکند کې روسي نړیوالو غونډو دا وښودل چې سیمایز ټولنه او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې سپایل لپاره یو موټی دي. په بیان کې پر طالبانو هم غږ شوی دی چې په اوربند کې شریک شي او د سولې د ټینګښت لپاره د هڅې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د ټویټر په یو پیغام کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند ملاتړ کړی او ویل دي چې دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې هیڅ پوځي حل لار نشته. په افغانستان کې دننه او بهر د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند ملاتړ داسې محل کېږي چې خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړې او وروستیو امنیتي ګواښونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړل شوي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل روانې نامنې د پوهنې په وده او انکشاف ناوړه اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ولسی کچه هڅې پیل کړې چې د عامو خلکو، سیمه ایزو سپینګیرو او مدني ټولنو په مرسته د پوهنې په وړاندې شته ګواښونه راکم کړي، خوندي او زده کوونکي خوندي کړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ځایونو کې شته ګواښونو د پوهنې فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
متاسفانه تهدیدونه لا هم زموږ فعالیتونه ګواښي او ځینو ځایونو کې له ستونزو سره مخ کوي. په موقت ډول سلګونو ښوونځي دې ته مجبور شوي چې وې تړو، خو هیله ونیاستو چې د ورځو په تېرېدو او د وخت په تېرېدو سره دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې له ملي امنیتي ځواکونو سره شریکې کړي، د امنیت شورا سره شریکې کړي او د دوی سل فیصده تهدیدونه له منځه نه ځي او تر هغو چې تهدیدونه موجود دي ستونزې به هم موجودې.
د پوهنې وزارت وایي دا مهال په ټول افغانستان کې له 1300 نه په زیاتو ښوونځیو کې نږدې 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي. ښاغلی حقمل زیاتوي چې په یو شمېر ولایتونو کې په دایمي ډول شاوخوا 1200 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي او د لنډ مهال لپاره بیا د جګړو او ګواښونو له امله په فراه، تخار او ننګرهار کې سلګونه ښوونځي تړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یونیسف روانه اونۍ د یو تازه سروې له مخې ویلي دي چې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه محروم دي، چې د دغو ماشومانو لویه برخه یعنې 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. تازه دا شیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار کې خبرداری ورکړی چې هغه ښوونځي به په نښه کړي کوم چې نجونې پکې زده کړې کوي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په ګرمسیر ولایتونو کې د زده کوونکو کلنۍ رخصتي پیل شوې، نو د ننګرهار ټول ښوونځي هم رخصت شوي دي او یاد احتمالي ګواښ هم له منځه تللی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومته جدي غوښتنه کوي چې د پوهنې د ستونزو هواري ته هر اړخیز کار وکړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له پوهنې او تحصیلي سکتور سره دښمني ونه کړي.
تهدیدونه اضافه شوي دي او د مکاتبو تړل چې دا د لویه جفا او یعنی لویه بدبختي ده د ملک سره چې مکتبونه تړل کیږي او بچان او اولاد د معرفت نه او د تحصیل او د تعلیم نه محرومه پات کیږي. زه فکر کوم چې په دې کې باید حکومت ډیر جدي اقدام وکړي او په هر قیمت چې کیږي مکاتب باید خلاص وساتي. ټول خواونه مخالفین نه مېم دا پکلاکه غوښتنه ده چې د معارف او د تحصیلات سره باید دښمنی ونه کړي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول توان سره هڅې کوي چې ټول تړل سوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د دغه وزارت وای نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. څه موده وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په هیواد کې د تړل سوي ښوونځي د بیرته پرانستلو لپاره عملیات پیل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر روانه اونۍ خبریالانو ته وویل چې یو شمېر تړل سوي ښوونځي بیرته پرانستل سوي خو په اړه یې کره شمېره وړاندې نه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالي د غړو ساتنه کوي. دا چې په دې پلانونو کې څه شامل دي د احمد تکل په ریپورت کې به واورو.
د ناټو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناټو پوځي حضور د ډیر شورزو پترڅکی د پوځي ځواکونو د ډیر شو کندکونو د هلیکوپټرو د ډیر شو غونډونو او د ډیر شو پوځي بیړیو په وسیله پیوړی کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې همدراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي اعزارات باید پیوړی شي، داسې چې د ناتو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابر شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولای شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوجستیکی قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
Ministers agreed to strengthen the new command structure by more than
وزیرانو موافقه وکړه چې د ناتو د قومندانې نوې تشکیل به د ځبان دی 1200 سرتیرو په وسیله پیوړی کوي. موږ د اټلانټیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ورجینیا او یو قرارګاه به په جرمنی کې وي، څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اټلانټیک سمندر او اروپا کې د ناتو د پیوړی کولو لپاره حیاتی وي. خغل ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده. خو د دې پلان په اړه چې طرحې د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړي او تر 2000 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنکړل. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې هدف د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریز لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 اونۍ وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالد ترامپ چې د ناتو پر غړو یې د دې ټالوالې په لګښتونو کې د کمی ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
دوستان اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په راروانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې تیره شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي د اسارک په ولسوالۍ کې وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره د درې لوب لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریز لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره دې تجارتي جګړه نه پایلوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن د خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. دوستانو نن ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د لغمان په وضعیت باندې بحث کیږي او ټاکل شوی چې د لغمان والی اسف ننګ پکې ګډون وکړي. د خبرونه وخت په یاد لري د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت خبرونه. په همدې ځای سره د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله البته د خبري مطالبو برخه یې پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې پکې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه ده وګورئ. مخکې له دې نه چې زما همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
نوم محمد ناصر ده، کابل کې اوسېږم.
ناصر وروره، د ځوانانو په ستونزو پوهېږي چې دغه اوسني شرایط ځوانانو ته کوم ستونزې ډېرې زیاتې خلق کړي؟ تاسو خپله هم یو ځوان هستئ.
سوال دا دی چې اول دغه خبر دی چې د ځوانان ټول په مشکلات کې دي، زمينه د کار ورته مساعد نه ده، او بل چې یو کار مور برابر سي په ډېر مشکلات چې واسطه ونه لري یا شناخت نه لري خو هغه ته هیڅ کار نشته.
تاسو خپله دنده لري؟
فعلا خو بیکار یم، دنده نه لرم، توکل په خدای.
دنده واګه څنګه؟
دنده میوا اوس نو منفکسوم توکل په خدای.
تاسو په زبده کس راغلی چې هغه په واسطه د لودا یا به څنګه
خدای پیږي چې او الکی چې شاتراسي یا رنسي
اوس څه کول غواړي چې خپل دنده برته لاس راوړي؟
توکل په خدای، دلته نو چې تر غلې سر سره کوم کومک کوي.
ولی تاسو نه دنده واخسته یعنی منفکشوي؟
ولی خوسي خوسي خبرې باندې باندې جوړي ودسي او تاسو مشکلات نو چاره نست څه وکم، مجبور دغه مشکلات سره لاس غریبان.
ملامت
څوک بوله؟ ولا ملامت خو هیڅ څوک نه بوله، ولا چې داسې شرایط داسې هر څوک ته چیزیتی ملامت وایي چې دغه ملامت ده نه کیږي، هغه ملامتی ځان باندې نه اخلي.
او دا څومره دغه موضوع چې چای ودان دی او دا منفک شي او بالاخره دا واسطه وزله سوګونه لري، تاسو نه ځوانان نه امید کوي څومره په روحیه په تغیزه کوي؟
ولا ډیر نه امید کیږي، ډیر نه امید کیږي. ډیر ځوانان دي چې کوشش کوي چې یو ځای کې دنده واخلي یا کار وکړي، البته زمينه ورته مساعد شوی نه ده، زیاتی وطن نتلی مسافر سوی یا پلار کوم شهیدان سوی یا په دریا کې د غجیونه کې غرق سوی چاره نسته نو
بل شخصا اوس داس مرجې درته معلومه ده چې توشل د غبار وټه کوي او خپل لاسونه ورته وای
تر اوسه خو معلوم نه دی توکل خدای اوس نه وای راغلی چې کوشش وکړي
او دا خبر وړي رز ونام سره چې غوته داس مرجې هم نه وی چې قلا نغه ورشي د خپل سره حل خورته وای
نه داس خو نه دی مونږ خو کوشش کوو هر ځوان کوشش کوي چې د خپل نه یو شی جوړ کړي کار ولري خو متاسفانه چې هغه زمينه ورته مساحت نه ده کاش کې چې هغه زمينه مساحت یا بعض خلک وایي چې دولت کوشش کړی چې خلک ته زمينه مساحت کړي اما دولت هیڅ وخت کوشش نه ده کړی هیڅ وخت کوشش نه کوي بل خصوص ځوانان ته خو بيخي